دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې جګړې د احتمالي اغیزو په اړه بحثونه پکې شامل دي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته راوبلل، او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل شي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا وویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره دوی ته یو 15 کسیز نوملار سپارلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. FAO پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالي مرستو پر مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا دا پروژه به د 3500 نه زیاتو خلکو د خوړو د خوندیتوب او تغذیې شرایط برابر کړي. د افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 ټنه غنم مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته وسپارل شو. د خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په ټویټونو کې کړي او ویلي دي چې د پاکستان د دولت د مرسته چې په 28 لاریو کې بار و پرون افغانستان ته تسلیم شو. د دې مرستو د تسلیمۍ په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان حاضر و. صادق خان په یو بل ټویټ کې په تورخم کې د یکشنبې ورځې د مراسمو یو تصویر هم ښیي چې پکې له افغانستان سره د پاکستان د درملو او خوراکي موادو او ژمنیو وسایلو د 112 ټنه مرستو څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د سټلایټ په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمینې کیف تر 100 کیلومتره پورې رسېدلی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د تر ټولو لوی ښار د محاصرې او د دې ښار د کنټرول لپاره یوه هڅه وي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 12 غړو ته امر شوی چې تر را روانې دوشنبې ورځې د امریکا له متحدو ایالتونو ووځي. پر دې کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس لرلو تور لګول شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې ویاندې وویل هغو روسي ډیپلوماتانو چې له امریکا یې د وتلو امر شوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس درلودو له کبله یې په امریکا کې د استوګنې له امتیازونو ناوړه استفاده کړې. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ځل بیا د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې کړکیچ پر اغیزو خبرې کوو. روسیه د پنځشنبه پورې سهار وختي پر اوکراین یرغل وکړ، خو د اوکراین دولتي ځواکونو او عامو خلکو د روسیې د پوځي اشغال پر وړاندې مقاومت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. په دې ترڅ کې د اوکراین له بیلابیلو ښارونو ډیر خلک کډې کولو ته مجبور شوي او د اروپا په دې سیمه کې د یو بشري بحران ویره رامنځته کړې ده. د روسیې یرغل د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي اضطراري غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسوده بحث وشي چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. امنیت شورا پرون د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 غو د امنیت شورا عمومي غونډې ته د دې پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دا مسوده تیره اونۍ ویټو یا رد کړې وه. اروپایي ټولنې هم تیر ماښام له خپلې خوا د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین بیگا اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاع د سیستمونو د ټانک ضد وسلو مهماتو او د نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي. همدارس د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتنو پر مخ د دې ټولنې د هوایي حریم د بندولو پریکړه اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اقداماتو په ځواب کې دفاع وزارت ته د اټومي مدافع د وسلو د تیارسۍ امر وکړ. روسیا د اوکراین د اشغال په خاطر د متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او برتانیا له بې ساري اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. تر څو ورځو مخکې پورې موږ پر دې بحث کوو چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو څه به کېږي، خو اوس چې روسیې دا برید کړی نو په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې پر افغانستان سیمه او نړۍ د اوکراین د کړکیچ سیاسي او اقتصادي اغیز به څه وي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرج. خو مخکې له دې چې د خپرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، د اوکراین په جنوبي ښار ادیسه کې د افغانانو د ټولنې مشر محمد عثمان په مستقیمه اړیکه راسره دی او هلته د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتو. انجینیر صاحب عثمان، په هغه ښار کې چې تاسو وایئ، په ادیسه ښار کې هلته څه روان دي او په مجموع کې په اوکراین کې څه روان دي؟
حالات په اوکراین کې خورا زیات د تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي، او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت و، او په 4 ساعتونو کې 11 نفرو ته نوبت رسېدو، او په 2 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو. او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي، او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خرسون، خرکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخت جګړه روانه ده، تمام عیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو 8 میاشتو کې، یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، د هغو وضعیت څنګه دی؟
زه د ادیس افغانانو سره هم 4 ساعته په تماس کې یم. همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي. همداسې د کیف او د خرکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې موږ ډېرو افغانانو سره زه وروسته افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروسته ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدغه افغانان چې په وروستیو 3 میاشتو کې راغلي وو، د مهاجرت اسناد لري. دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیې ته په ویاله ټنډه پرېږه دي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي، مخ پر رومانیا، مخ په پولند او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي، او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي، او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي. او دا کار شوی د پکیف کې، همداسې طیاره ولویږي، هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو، هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 15 اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي، نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټول اروپا ته رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په 15 دقیقې اونیز بحث کې مو د اوکراین په جنوبی ښار اډیسا کې د افغانانو د ټولنې د مشر محمد عثمان خبرې اورېدې. اوس ورزو خپلو میلمنو ته راغلاست وایم. د خبرونې میلمنه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج دی. دواړو میلمنو ته راغلاست وایم. پوهن صاحب ساپای، څه فکر کوئ چې د اوکراین اشغال یا پر اوکراین د روسیې یرغل د افغانستان لپاره مستقیم عواقب د دې څه کېدای شي؟
دا خو یو واضح خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ جګړه کله چې شروع کېږي هغه کېدای شي چې دائما تر ختم د جګړې پورې صحنه په کنټرول د یو خوا کې نه وي. یعنی روسیا ادعا کوي چې مونږ نظامي تاسیسات لمنځه وړو چې اوکراین لري، چې هغه تقریبا لمنځه وړي به وي او ملکي نفوس هم د هغې نه صدمه لیدلی شي، لکه څنګه چې زمونږ تاسې د افغانانو نماینده په اوکراین کې تشریحات ورکړل. نو دا خلک کډې ته مجبوروي چې په ډېرې عجلې سره کورونه پرېږدي او ځانونه او سرونه او جوان تخپل نجات ورکی.
سپیسپ مونږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان لپاره په عمومي ډول د دې کړکېچ اغیزې څه کېدای شي.
افغانستان هغه دواړو خواوو سره چې کومې اړیکې درلودلې، هم د اوکراین سره او هم د روسیې سره، دا خدشهدار کېدای شي. افغانستان باید خپل موقف په دې حالت کې اعلان کړي چې دوی دې جګړې پلوي کوي یا په دې جګړه کې بې طرفه پاتې کېږي، او بیا نو بې طرفي په جګړه کې پاتې کېدل خپل حقوق او وجایب لري چې هغه باید د دواړو په مقابل کې، هم د روسیې په مقابل کې چې حمله کړي او هم د اوکراینیانو په مقابل کې چې دفاع کوي، دوی باید خپل موقف اعلان کړي.
سپه سپ د طالبانو حکومت تقریبا خپل موقف اعلان کړی، دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې او د هیڅ چا په پلوي دوی په خپلو بیانونو کې، رسمي بیانونو کې څه نه دی ویلي. سوال دا دی چې په مجموع کې به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د دې اغیز کله اقتصادي پلوه وي او کله سیاسي پلوه وي، دا به څه وي؟
هغه مرستې چې هم د سیاسي نقطه نظر نه د افغانستان د موضوع د حل دپاره او د تعذیراتو د کمولو دپاره د نړۍ د خوا یا غربي نړۍ د خوا یا اروپایانو د خوا یا د امریکې د خوا وضع شوي دي، هغه سپورټ د جنګ په موده کې روسیا دور همیشه میشي ادارولی ول چې په خپل جنگ په موافقت په فکر کې بوي. یعنی هغه مرستې د افغانستان د دې تکلیفونو چې وجود لري، هم د انساني او بشري مرستې، هغه هم قلت مومي، او هغه سیاسي توجه چې دلته د جګړې لپاره ختم وي او په رسمیت پېژندلو د طالبانو د نظام وي دلته په افغانستان کې، دغه هم مجهوله پاتې کېږي. فعالیتونه ورته ډېر سرعت نشي نیولی، ولې چې د جګړې مهارول او دا نه پرېښودل دی بللي جګړې ته لاړ نه شي، دا جهانیانو ته اولیت لري. نظر د یو هیواد یا زمونږ د هیواد موقف ده.
مننه ساپای صاحب. مارج صاحب، مخکې ښاغلي ساپي یادونه وکړه چې افغانستان ته به د نړیوالو پاملرنه د دې جګړې له پراخېدو سره کمه شي. فکر کوئ چې د افغانستان اهمیت ورځ په ورځ د نړیوالو لپاره راټیټیږي د اوکراین د جګړې له پیل سره؟
اوسنی حالات خو څنګه چې پلان صاحب واضح کړه خبره، بحران راغلی ده په سیمه کې، د افغانان هم هلته کړي دي او د نړیوالو فکر او پام هم د اوکراین خواته ډېر زیات ده، ځکه هغه مهمه مسله ده. اقتصادي چارو کې او د سیاسي شناخت افغانستان کې دغه مسله اوس په حال دمیدلې ده، یعنې غفلتونه چې وو. او په بله په منفي جهت کې که موږ وګورو، د افغانستان د اوسنی دولت د طالبان حاکم دي، دوی بهرنۍ پالیسي نه لري او نه داسې قوي سیاست لري چې مثلا وکړی شي، او نه داسې وړتیا په دې اوسني حالت کې لیدل کېږي چې دوی وکړی شي دغه بحران نه، د حالت نه په خپله د منافع باندې ګټه پورته کړي، ځکه اکثر ملتونه معمولا په بحراني حالاتو کې امتیازات اخلي، خپلې پالیسیانو ته لري، بهرني سیاستونه لري، کولای شي دا کار وکړي. متاسفانه موږ نه شو کولای، برعکس کېدای شي دغه حالت کې موږ قرباني هم ورکړو. په دې سره د شرق او د غرب مسله ده. امریکا هڅه کوي چې مثلا تهدید بیا هم روسیې ته جوړ کړي، یعنی کېدلای چې هغه دلته بعض توریستي ډلې تپل لکه دایشان والقاعده او بعض مسائل راوړي مرکزی اساته خطر جو کې انصار الله ډلې ته د عبد الله نوري ډلې ته
یعنی تاسو وایي چې د انتقامي اقداماتو په ترڅ کې په منځنۍ آسیا او د روسیې په جنوب کې تروریستي ډلې فعال شي او پراخ شي.
بالکل دا د اوکران جګړه ته پیل شوې ده، د انتقام د سوریې باندې پیل شوې ده. ځکه امریکا غوښتل قطر نه تر عراق ته او پایپ لاین جوړ کړي او ماسوی باسي د سوریې نه مدیترانې ته چې اروپا ته سپلای وکړي په اسلام باندې هغه هوټل دا ورسوي. نو سخلین دوهم د روسیې یا اوس نو نارت ستریم 1 نارت ستریم 2 پایپ لاین مې په جرمني ته تل دغه یو مشکل جوړېده. سوریه کې پرې نه کوم مثلا روسي مداخله
ظاهرا مارچ سره د اوکراین د جګړې علت د روسیې له خوا لک تر لګه د ختیځ پر لور د ناتو د نفوس پراخېدل بلل شوې دي، نه مثلا منځنۍ ختیځ یا د نور مسایل چې تاسو یاد کړل.
دوی خو د بغوای بنیاد ته لار سو دي شامه حالت ده که په سوریه کې د مداخله نو کړغه ونه انتقام ده صدا کارونه بل کې در مثلا اوکران بنو روانه مساو چې راځي ته دی اروپا ته نو تو دې مسایل ته
په هر صورت مارسه هغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې طالبان له دې بحران نه استفاده وکړي. هغه ګټه چې طالبان له دې فرصت نه اخیستای شي هغه به کوم فرصتونه وي؟
همدغه مثلا باویل ځکه پوتین او روسیه هم بے تفاوته بیا نه پاتې کېږي امریکا مقابل ته او تهدید جوړوي چې زم راځم ګم اوبو ته. مثلا هغه سیمې چې امریکا خپل حریم فکر کوي لکه پاکستان او هند خوا دا خوا بیا هم بیا ترانزیت لري افغانستان ده. نو که چیرې افغانستان وکړي سي متوازن سیاست نه ګټه واخلي د افغانستان دغه منفي مسایل ته موږ یو څه مثبت بیا دا ده که کله دوه اربابان خپل منځ سره جوړ دي قانت څوک غوره پام نه کوي مانه که چیر دي سره مخالفي بیا هر یو دقان نازي. نو په دغه وخت کې کومه د سیاست ټول لري توازن سیاست یا له هر یو نه ګټه پورته کو دي اوس کر پکړ دي موږ کوي سم اسن روسي ته پلاي وولي ګټ نه ورکول کړه د پاکستان مشر عمران خان دا چې ورغل خپل داډ اتنه نه ورک بل کې آزاد د پر ورغ دي موږ کوم چې سیاست وکړي سنر منته ضرورت لري او ویرا کوي چې د موږ لاره نه امریکا ته تدې جوړ ته موږ امتیاز لکی او ویرا کوي چې امریکا نه به موږ امتیاز واخلو. متاسفانه مول چې موږ د سیاست نه لرو موږ د لپاره چې روسیا له امریکا نه انتقام اخلي لابراتوار موږ او امریکا سل په سل ته ډله ته پلی را لیږي ام چین ته تدې جوړي ام ایران ته جوړي ام روسیا ته تدې جوړي. متاسفانه دغه مشکلات بل ته موږ راځي.
مننه مارس صاحب. پوهان صاحب سپای فکر کوي چې افغانستان یا د طالبانو حکومت که هڅه وکړي چې د روسیې له بلاک سره نږدې شي په دې کې به یې ګټه وي، د ناپیل توپ موقف وساتي او کدا چې له لویدیځ سره ځان نږدې کړي په کوم یو کې د افغانستان ډېره ګټه ده؟
کولای شي د افغانستان اسلامي امارات مشران داسې یو موقف په افغانستان کې غوره کړي چې نه د امریکې سل په سلو کې پلوی وکړي په دې جګړه کې او نه د روسیې او لکه څنګه چې یو نیکخواهانه نظر اوس څرګند کړی چې غواړو چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې نه حل کړي او دې باندې ټینګ ودرېږي. بېطرفي په جګړه کې اختیارول هم شرایط لري او هم د شرایطو ساتل غواړي او هم د خپل بېطرفي د اعلان کولو نه وروسته د هغې تقویه غواړي. که یو هیواد د دوی وادو د جګړې په منځ کې به طرفي اختیاري مګر د به طرفي نه خپل دفاع نشي کولای په تور د مثال که امریکا قهرن جبران رانونه وجود افغانستان د هوایی قلمرو له استفاده وکړي باید چې دومره قوي اوسي د اسلامي امارات او چې دوی جنگي الوتکې چې دوی اجازه درنوتلې دوی وپرځي. که دا ونشي کولای نو بیا مجبور دی هغه مملکت بل چې د امریکا د قهر لاندې قرار لري و افغانستان حاکمیت ته هم نظر ونه کړي او خپلې حملې د دې لارې نه د دښمن مقابل کې پر مخ بوځي. نو فکر کوم چې لومړی وظیفه د اسلامي امارات به همدایي د دواړو هیوادو جګړو کې مخکې دی چې جنګ وسی شي، جهادي جنګ شي، چې دوی خپل ځان دننه په ملي سویه باندې قوي کړي، د خپل د خلکو سپورټ په مجلس کېږي، په یوځای کېدو کېږي، په اعلانولو کېږي، دا حاصل کړي چې دوی ورته مخالفین خصوصا وایي چې ملي مشروعیت نه لري، د دې کس کس که تلاش کی زان قوی کی بیانو خارجی اړیکو کې کولای شي خپل به طرفی هم وساتي.
مارج صاحب اوس مهال افغانستان سره زیات اقتصادي مرستې چې په اوسني حالت کې افغانستان زیات ضرورت هم ورته لري دا اکثرا لویدیز هیوادونه کوي، که په هغه صورت کې لکه تاسو چې سپارښتنه کوي که د افغانستان حکومت له روسیې سره نږدې شي دغه نړیوالې مرستې به پې ونه درېږي؟
که چیرې روسیې سره نږدې شي خپل روسیه هم کېدای شي افغانستان سره چین هم کولی شي مرستې ورسره وکړي، او اوس هم نړیوال په هغه پیمانه چې مرستې افغانستان ته ضرورت یې نه کوي ډېرې زیاتې، منتها هغه مرستې چې کېږي هغه نه درېږي. ځینې سترې چیریتي یا مثلا د څو ټوې دغه د مرستو موسسې چې په دنیا کې دي دوی پالیسي هم داد او بودیجه په دې اکمن لري، ځکه هغوی سره هم دغه دنیا کې نور هیوادونو سره مرسته کوي.
تر اوسه پورې هغه مرستې چې چین اعلان کړي یوازې 1.5 میلیون ډالر داسې یو شی و، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لارې همدې لویدیځو هیوادونو 200 میلیون ډالره مرسته تر اوسه پورې رالېږلې ده افغانستان ته، او نور مرستې هم را روانې دي. نو څنګه یې مقایسه کوئ دا دواړه تاسو؟
منظور مې دا ده چې په نړۍ کې چې دا بعضې موسسات دي یا چریتي ادارې دي چې مرستې کوي دوی اوازي او سیمه کې تشخیصوي چې هلته ضرورت ده، لکه افغانستان کې ضرورت د پالیسۍ له مخې هغوی مجبور هم دي چې دا مرستې وکړي، بیا دوی د هغه دنیا د بودیجه چې ورکول کېږي هغه بیا پې درېږي، هغوی خپل پروګرام مخې ته بیا که پر حالت مند دي. یعنی په دغه وخت کې موږ کوو که سو یو سیاست جوړ کړو موږ له روسیې او چین سره د دوی مرستې هم که موږ سره زیاتې شي دا زموږ په ګټه باندې ده، او معمولا موږ ته ډېره زیاته تاوان چې په سیمه کې کړی ده غرب موږ ته کړی ده، غرب موږ سره همیشه جګړې کړي دي، موږ سره هغه کومه د موږ خاوره قیچي کړې ده، بدبختي موږ ته راوستلې ده. مګر موږ سره روسیې یا چین دې هوادو سره چې کله موږ لیدل شوي موږ سره په رښتینې باندې مرسته کومکونه کړي دي. دلته که اوس موږ یو سیاست وکړو چې نه غرب خفه کړو نه مثلا چین روسیه، د موږ معدنو ته د موږ ترانزیت لارو ته د موږ ګاونډیتوب د سیمه په لحاظ باندې دوی موږ ته ضرورت هم لري، له دغو ضرورتونه موږ ته امتیاز که موږ استفاده وکړی سو. یعنی بیا په هغه وخت کې موږ کېدای سو آباد سو، انتها که موږ دا رقم سیاست ولرو چې پالیسي معلومه نه وي دقیقه نه د غرب سو نه د شرق سو، بیا په دغه حالت پاتې کېږو. لابراتوار به یو هر څوک برازیل ته به خپل انتقام به اخلي، امریکا به برازیل روسیې سره مشکلات افغانستان کې جوړ روسیه هم به توغه سره د غرب سره نښلي، مشکل په افغانستان کې یعنی په دې کې ایران او چین دین به تفاوت نه پاتې کېږي، لکه دا څلوي کله چې جګړه او د حالت به دوام لري.
بله مننه سپای صاحب، ستاسو په نظر افغانستان که د یو بلاک خواته او په خاص ډول لکه څنګه چې معارج صاحب وایي د ختیځ د بلاک خواته ورنږدې شي یا تمایل وښیي، په داسې حال کې چې د هغو لخوا تر اوسه پورې هیڅ ډول بشري مرستې هم نه دي شوي له افغانستان سره، په دې کې به د افغانستان ګټه وي که په ناپیلتوب کې؟
زه خو فکر کوم چې که بیا وایم دا چې دا ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې د دوو قوتو مشرو قوتو د جهان چې سوپر پاور دي دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یو خوانه هم مرستې نه اخلي. چین قراردادونه لري دلته په افغانستان کې مرستو پیمانونه لري، هغه باید چې دوی پر مخ بوزي، او که دوی خپله پالیسي همغه مثبته بېطرفي وي چې د هیڅ هیواد په ګټه دوی موقف نه نیسي، نو بیا بهتره ده چې دا نږدې هیوادونه چې هم روسیه ده هم چین ده د شرقي بلاک پخواني هیوادونه دي دو سره خپل اړیکې نه یوازې وساتي بلکې قوي کړي، مګر دومره تمدن د جګړه په وخت کې نه کېږي چې روسیې نه اوس موږ دومره مرستې توقع ولرو چې تر اوسه یا کمې کړي یا نه دي کړي یا سر یو څه سر خوځولی چې اوکراین سره په جګړه کې او موږ دښمن ورته نکویش نه کوو یا غربي هیوادو ته څه ونهشو ویلی چې ونه وایو او دوی نه د مرستې توقعګا هم ولرو، او همدارنګه اروپایي هیوادونه دي لکه څنګه چې معرض صاحب وفرمایل هغه نړیوالې مؤسسې که د بشر مؤسسې دي که د اسرابیاشي دي که د سازمان د افبین المللي دي هغه ټول د نړیوالو پرنسپونو تدریق په افغانستان کې هم د جګړه مارو خوړه هم غواړي او خپله د افغانستان د خلق او امارت نه هم غواړي. نو غربي نړۍ په دې وخت کې موږ ورسره ځان نه شو نږدې کولی، ولې چې د عبارت د تاسیسېدونه را په دې خواته دوهم ځلي غربي نړۍ مخه راوړی او تر اوسه موږ ته زیانونه رسولي د ګټو پر ځای. که دوی خپل روش د افغانستان سره اصلاح کړي نو موږ به دواړو خواو ته پوهېږو مثبت اوسو، مګر تله به هم درنه خپل شرقي سوپر پاور وسره وي.
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه په دې خاطر چې د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، آیا د اوکراین جګړه به په نړۍ کې د یوه نوي نظم یا نویو جوړښتونو باعث شي؟ په دې کې به د افغانستان ونډه څه وي؟ لومړی تاسو مارج صاحب یوه دقیقه لطفا، او ورپسې سپای صاحب تاسو.
بالکل، د خدا وایم چې په دنیا کې دا تغییر اوړي چې اوس بېرته دنیا دوه بلاکه کېږي، یعنی روسیه خپل طاقت خپل دریځ او خپل ځایګه په نړیواله کچه باندې تثبیت کړله. اما افغانستان فلحال تر هغه چې خپل افغانان طالبان یو معیاري او ستاندرد حکومت جوړ نه کړي، یو ملي مشروعیت وانخلي، قانوني مشروعیت پیدا نه کړي، و د افغانستان ته به د افغانستان به ونه سکه چې کومه ګټه پورته کړی شي له دغه حالت نه.
مارش صاحب، اوبخی مخکې له دې چې سپای صاحب دې سوال ته ځواب ووایي، د روسیې اقدامات په اوکراین کې تقریبا د ټولو نړیوالو لخوا سخت غندل شوی دی، څنګه تاسو فکر کوئ چې روسیې خپل ځای پیدا کړي؟
د روسیې خپل طاقت وخو د پخوا د فکر کې چې په دنیا کې ثنا یوازې امریکا د غرب د هر څه کولای شي، طاقت سوپر طاقت بدای باندې سبا یو تعدید ته جوړ څه نه د روسیې موجوده ده. د روسیې په حریم کې بغرازوس کاته دی اختر هم کړی چې ناتو دې بېرته نه نسو ونه یوم کاته لارس، یعنی هغه وادونه چې دی پخوا د واتساپ سره غړي توب درلودل هغه بېرته پرېږدي، او نورې مې چې اختار ورکړه چې هغه سیمې چې پخوا د واتساپ سره په 1955 کال کې دا پیمان جوړ شوی و هغه سیمې مداخله بدونه کړي، یعنی د خپل اختار دنیا کې
مننه. مارش صاحب، له تاسو نه سپای صاحب ستاسو نظر.
په دې وخت کې د نړۍ وضع دومره د دوهمې جهاني جګړې د شروع نه تغییر کړی دی چې هغه ورځې اوس نه دي چې هیټلر اعلان وکړي او هېوادونه ورسره ودرېږي او د جهان حکومت هغوی ته په لاس کې ورکړي او خلک ورپسې ودرېږي. اوس نړۍ ټوله هوښیاره شوې ده. روسیې پوتین یو کال مخکې اعلان کړی و چې مجبور یو چې موږ دوهم قطبي کېدلو ته بیا جهان سو کړو. نو که دا شی عملي کېدل یو د دې لپاره دی جګړو ته دوام ورکوي د خپلې جغرافیې نه د باندې، هم واضح خبره ده چې جهاني قطبندګان دې په مقابل کې جوړیږي چې په هغو کې به بیا د واړه هېوادونه لکه موږ چې په منطقه کې یو یا نورو منطقو د اروپایي او امریکایي کې هم دي، دا به سره خپل طرف معلوموي او یا به بېطرفۍ غوره کوي چې هېڅ شی تر هغو پورې ترلاسه نه راځي، مګر جهاني اداره به د 15 قدرتو په واسطه تنظیمېږي.
تیره زیاته مننه. 15 دقیقې اونیز بحث کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین معارج و چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان او سیمه د دې جګړې د اغیزو په اړه خبرې کولې. تر بیا د خدای پامان.
زانونو ته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو. زوی چې زانونو ته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو. کې مسافر او مهاجر راشي خپل وطن ته اے مسافر او مهاجر راشي خپل وطن